Tırşne Osmanlandi.
د کډوالو ګډ مرکز په نوم له کډوالو د ملاتړ یو بنسټ ویلي چې افغان کډوال په خپلو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان، ایران، پاکستان او ترکیه کې له سخت تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه مرکز ویلي په دغو هیوادونو کې امنیتي ځواکونه له افغانانو سره ناقانونه چلند کوي. یاد مرکز اندېښنه ښودلې ده چې د دغو هیوادونو د چارواکو له لوري افغان کډوال د زندانی کېدو او د دوی له هیوادونو څخه د شړل کېدلو له ګواښ سره مخامخ دي. فرشته صحاکمه د شنه اسمان لاندې د ازادي رادیو د دې اونۍ خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کډوالو پر موضوع خبرې کوو چې افغان کډوال په ګوندیو هیوادونو کې په کوم حالت کې دي، اندېښنې څه دي او په د دوی وضعیت کومې خواته روان دی. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم لدی، تاسو هم کولای شئ د خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ. د خبرونه په لړ کې به تاسو سره د خبرونه د اړیکې شمیره شریک کړم. خبرونه کې را سره نن قدرمن میلمانه پخوانی ډیپلوماټ امیر ګران صاحب میلمادی او د دې ترڅنګ پخوانی ډیپلوماټ او د پوهنتون استاد قدرمن ډاکټر سید لقمان صاحب هم را سره خبرونه کې مال دی. او د دې ترڅنګ د خبر پښتونخوانه د افغان کډوالو د متحد عالی شورا مشر ښاغلی بریالی میاخیل صاحب هم وعده کړی د خبرونه کې براشي. د خبرونه په لړ کې هغه سره هم اړیکه نیسو چې هغه هم موږ سره راګټ شي او د پاکستان کې یا پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر وضعیت موږ سره خپل اندېښنې شریک کړي. قدرمنو میلمنو، ته خبرونه ته ډیر ښه راغلاست وایم. پیل بل امیر ګران صاحب نو کو ګران صاحب، تاسو راته وایي چې په وروستۍ ورځو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ ده، خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیه کې. د دغه وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ دغه وضعیت افغان کډوال ولې په ګاونډیو هیوادونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي؟
ډیره مننه کوم فرشته جان، اول اجازه راکړئ چې تاسو ته د بحث میلمنو ته او د تلویزیون یا رادیو ازادي لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې ورسوم. او باید ووایم چې زه د افغانستان د ولسي ګوند یو غړی او د افغانستان د لوی ملي چتر د ائتلاف د ویان په حیث له تاسو سره د خبرې اترې مخ بیایم. د تاسو د پښتنې په جواب کې باید عرض کړم چې د افغانستان د کډوالو ستونزې او بحران په ګاونډیو هیوادو کې، لږې جملې څخه په پاکستان، ایران، ترکیه او ځینو نورو هیوادو کې، دا د افغان ملت د هغې تراجیدۍ یوه برخه ده چې دا 15 لسیزې متاسفانه په افغانانو باندې راغلی دی او افغانان له دغه حالت څخه سخت ستونزمن دي. په پاکستان کې زه عرض وکوم چې زه خو هلته ومه. پاکستان کې هغه افغانان چې په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې دي، په دغه حق له باید زه ووایم چې یو وخت موږ پاچا خان ته ورغلو، خان او درغفار خان، چې هغه د عدم انصلاف د تحریک یو له نوښتګرانو او بنسټ ایښودونکو څخه و. هغه بیا موږ ته وویل چې دغه خاوره چې افغانان پې پراته دي، دغه د افغانانو خپله تاریخي خاوره دی او دوی ته مهاجر ویل دا سمه خبره نه دی. په همدغه حق له باندې بیا ولی خان هم په یوه ضیافت کې زما له مخې ضیاء الحق ته دغه خبره وکوله. او بیا کوم وخت چې په 1992 کې په اپریل کې هلته د پېښور له ګورنر هاوس څخه هغه حکومت چې د پاکستان د پوځي استبلیشمنت او استخباراتو په وسیله په کابل کې کېنول شو، وروسته له هغه نه سلیمان لایق او حاجی محمد څمکنی چې په هغه وخت کې د هغه وخت حکومت لوړ پولي چارواکي ول، دغه خیبر پښتونخوا ته راغلل. زما په یاد دي چې هلته ولی خان هغوی ته ورغی او بیا یې په یوه لوی اجماع کې هلته خلکو ته خطاب وکړ. وایي خلکو دغه افغانان چې دلته دی لغه جملې څخه سلیمان لایق او حاجی محمد څنګه دغه مهاجر نه دي، دا د دوی خپل خاور ده او دا به دلته ووسی. نو بل خبره دا ده چې متاسفانه پاکستان له افغانانو څخه په داخل د پاکستان کې هغوی د ابزارو په حیث باندې استفاده کوي او ګټې ځینې پورته کوي او په دوی باندې یو تجارت شروع کړی دی. وګوري او سخت ظلمونه پې کوي، مثلا په کراچۍ کې پروسش کال بل کال په جام شروع کې او په ځینو نورو ساحو کې هغه راپور سي منزه کاکړ چې هغه یو وکیله ده او په داوطلبانه توګه د افغانانو مشکلاتو ته رسیدګي کوي، هغې رپورټ ورکړی دی. هغه وایي چې پولیس د پاکستان او همدارنګه ځینې نور ملیشي دغه افغانان ځوروي، د هغوی کورونو ته ورځي او ضمناً له کورویې راباسي، بیا یې په زور او جبر باندې په داخل د ټرکونو کې لغې جملې څخه په این ایل سی یا نیشنل لاجستیک سیل کې ځای په ځای کوي او جبرن یې د ډیورنډ د تحملي کرښې هاخوا ته ټیل وهي. او له بلې خوا دا ده چې د دوی هغه کاروبار یا دوکانونه یا هغه څه چې په دغه څلور لسیزه کې جوړ کړي دي هغه هم دوی نه ورکوي، پیسې ځینې چور کوي او حتی زموږ له خوندو سره په ځینو حالاتو کې ډیر بد وضعیت کوي چې دا افغانانو ته د منلو وړ نه ده. په ایران کې هم حالات متاسفانه ډیر کړکېچن دي، افغانان ځورول کیږي، حتی وګوري په مشهد کې یا په ځینو نورو ځایو کې هلته وایي په دیوالو باندې لیکلي دي چې به مهاجرین افغان نان فروختن ممنوع است، یعنی تاسو افغانانو ته چې دلته اوسي هغوی ته ډوډۍ مه پې خرڅوئ یا ډوډۍ مه ورکوئ. او له بلې خوا د ایران اخوندي رژیم دغه پتیلې وه چې په 2024 کال کې، یعنی د 2024 کال تر پایه پورې به 2 میلیونه هغه افغانان چې د مجبوریت له مخې، یعنی د فقر، لوږې، بیکاری، عدم امنیت له مخې هغه دغو هیوادو ته تللي دي هغه ځورول کیږي. او دوی وویلي چې دغه 2 میلیونه به افغانستان ته ډیپورټ کوي چې ډیری یې ډیپورټ کړي هم دي. او بله دا ده چې د دوی دغه کړنې، یعنی د پاکستان د پوځي اسټبلیشمنت یا د پاکستان د دغه حکومت او همدارنګه د ایران د اخوندي رژیم یا د ترکیې او ځینو نورو هیوادو دغه د مهاجرینو د 1950 کال د کنوانسیون چې هغه د مهاجرینو په حق باندې تصویب شوی دی او همدارنګه د 1968 کال د هغه د تعدیلي پروتوکول چې هغه په جنیو کې تصویب شوی دی او افغانان باید ونه ځورول سي. هیڅ کډوال چې یو بل ملک ته پناه وړي هغه هم دی.
ګران صاحب ډیره مننه دغه د کنوانسیونو او نړیوالو بنسټونو په اړه به بیا سره وغږی کو. دغه سوال ته هم زه تاسو ته بیرته راګرځم په دغه برخه کې کدار ته وایي چې مخکې د دینه چې لقمان صاحب ته ورسمه تاسو راته د کډوالو د تاریخ په اړه ویل چې په پاکستان کې د کډوالو تاریخ او په د تاریخ په اوږدو کې دوی څومره ستونزې درلودلې. کډوال په پاکستان کې خصوصا نورو غونډیو ملکونو نه زیات په پاکستان او ایران کې اوږد تاریخ لري. د دغه سره سره د تاریخ په اوږدو کې کډوال همیشه زورول شوی دي، ستونزو سره مخامخ شوی دي، خو په دغه اخرو کې د دوی ستونزې بیخي زیاتې دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د حکومتونو سیاستونو پر دې اغیزې کړي دي چې دغه تاوتریخوالی او یا دغه ستونزې زیاتې شي د کډوالو پر مخامخ؟
په دې کې هیڅ شک نشته. ما عرض وکړ مخکې چې په خپل د پاکستان حکومت یا د ایران اخوندي رژیم له همدغه افغانانو څخه د ابزارو په حیث باندې استفاده کوي. دوی له ملګرو ملتو څخه، لغې جملې څخه، د یو این ایچ سی آر څخه، یعنی یونایټیډ نیشن های کمیشنر فار ریفوجیز، له دغو څخه او ځینو نورو مؤسسو څخه فنډ اخلي. مثلا د ما د معلوماتو له مخې هغوی ته د هر نفر په سر باندې پنځونه تر لسو ډالرو پورې فنډ ورکوي، ولې دغه فنډ بیا پاکستان په خپل بودیجه کې جای په جای کوي او هغه د خپلو احتیاجاتو د رفع کولو لپاره کار ځنې اخلي. همداسې ایران او بله خبره دا ده چې دلته ما عرض وکړو چې دغه هغو نه دي په پاکستان کې، هغوی داسې افغانان دا فکر کوي چې دا زموږ خپل خاوره ده، له امونه تر اټکه پورې یا تر مارګان پورې دا زموږ خپل خاوره ده، په خپل خاوره باندې میشت یو. پاشا خان په افغانستان کې تقریبا اتلس نولس شل کاله بامیان ته ولاړ، مزار ته ولاړ، بغلان ته، بدخشان، په هر ځای کې وګرځېدو، هغه ته هیڅ چا ونه ویل چې دغه مهاجر دی. نو په دې حساب هغه د ولی خان د خبرې له مخې چې دغه څوک نشي ویلی چې په پاکستان کې افغانان په خپله تاریخي خاوره باندې پراته دي، دغه مهاجرین دي، ولې له دوی څخه د پاکستان حکومت همدا اوس او په تیر کې سو استفادې کړي دي، د دوی په سر باندې له نړیوالو بنسټونو څخه فنډ اخلي، بودیجه ځینې اخلي. پاکستان ستونزې زشته زیاتې دي، هلته امنیتي بحران دی، هلته د بې اعتمادۍ بحران دی، هلته اقتصادي ډیر ژور بحران دی، او بله خبره دا ده چې په پاکستان کې د ما د معلوماتو له مخې همدا اوس مثلا د خیبر پښتونخوا په جنوبي ساحو کې یا په جنوبي سیمو کې هغه ته د ماښام لخوا څوک نشي ګرځېدای، او دما معلومات دا دي چې هلته بالکل د پاکستان دغه حکومت هغه خپل کنټرول له لاسه ورکړی. همدغسې ایران له افغانانو سره تبعیضي چلند کوي، په یو وخت کې افغانانو څخه دغه استفادې کولې چې دوی د فاتیمین بریګیډ په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته ولیږي، او دوی د خپلو نیابتي ابزارو په حیث باندې کار ځینې واخلي، او همدا اوس هم دغه مسعود پزشکیان چې د دوی صدر اعظم ده دغه ویلي و چې موږ به د افغانانو ډیری برخه خپل هیواد ته ډیپورټ کړو. دغه ظلم کوي او افغانانو ته د مهاجرینو د کنوانسیون
سره ډیره مننه ګران صاحب په دغه چلند سره به بیا خبرې وکړو. بیرته هم تاسو ته راګرځم او ورځو وس لقمان صاحب ته. لقمان صاحب تاسو نه مننه چې خبرونه کې را سره مل شوی، دا راته وایي چې په ګاونډیو هیوادونو کې لکه څنګه چې مخکې ما ګران صاحب نه هم دا پوښتنه درلودله، په ګاونډیو هیوادونو کې افغانانو تل د کډوالۍ ستونزې تیرې کړي دي، خو په دې وروستیو کې دغه ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي، حتی بشري حقونو لحاظ نه هم د افغانانو د افغان کډوالو حقونه د پښو لاندې شوي دي. د راپورونو پر بنسټ په دې اخرو کې موږ داسې راپورونه هم درلودل چې په افغان کډوالو باندې په ایران کې وچه ډوډۍ هم بنده شوې وه، یا هم په حساب یې دوی ته ورخرڅوله پر دوی باندې. په همداراز په پاکستان کې هم ښځې او ماشومان د پولیسو لخوا ځورول کېږي، نیول کېږي، او کورنۍ د یو بل نه بې خبره له سرحد نه تیریږي. تاسو راته وایي د ډیپلوماتیک اړیکو لحاظ نه کله چې حکومتونه سره سیاسي اړیکې لري، هي اړیکې لري، نو په کډوالو باندې فشار راوړل د دې اغاسلي لاملونه تاسو په څه کې وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او محترم ګران صاحب او محترم لیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مننه چې یو جامع پوښتنه تاسو مهرباني وکړله. زه په دغه په جواب کې یو درې شی ته یا درې اساسي موضوع ته اشاره کوم. اول دا ده چې د مهاجرت تاریخ چې موږ د بشري تاریخ ته وکتنو وکړو، مهاجرت همیشه په جهان کې یا په دنیا کې یا په نړۍ کې ادامه درلودله او لري. بلاخره آی او ایم، UNHCR او نور داسې بینلی سازمانونه دې ته یو پلیټ فارم یو میکانیزم جوړ کو تر څو چې هغه ملکونه چې یا مهاجر پذیر دي یا د غین مهاجر وزي دوی ته یو قوانین او ضوابط او شرایط ورته جوړ کړي تر څو چې د مهاجرین حقوق څوک ضایع نه کړي، لکه د هغه انسان پر مبنا دوی سره چلن وسی، اپاین وخت د دې مشکلات رافقي او په عین وخت کې د ماجرینو کوم حمایوي اساسات لکه حقوقي حمایه لکه غذا او همچنان امنیت او صحي او نور مسکن او ملبس او مشرب د ټول پات په دې چوکاټ کې د یو قوانینو ورته جوړ کو په دې کې لسهاو کنوانسیونونه وجود لري هم په ایو ایم کې هم په یو ان ایچ سی آر کې او هم په ریډ کراس کې یعنی نو بنان دلته کې د اکثریت ملکونه په شمول د پاکستان په شمول د ایران په دې کنوانسیونونه کې ملحق ده دوی جزء د ملل متحد د ملکونه د چې دلته هلته عضویت لري سفاره لري نمایندګان لري ممثلین لري نو دوی چې په دې قضیه کې هغه کوي تمرد کوي بغاوت کوي دا متاسفانه په صراحت لهجه به ووایو چې دا یا خاینانه عمل ده ځکه چې یو طرف ته دغه ډیپلوماسي او هغه روابط بین المللي څه کوم په کنوینسیونونو کې په قوانین کې درج ده دی ورته به احترامي کوي هغه ته عمل نه کوي ثانیاً کرامت انساني دی پښو لاندې کوي دریم د امسایګي حقوق چې کوم پر مبنا د اخلاق ورزي او قانون محوري هغه واستوار ده دوی ته دوی پاملرنه نه کوي او بل دا موضوع چې مهاجر هغه قشر ته ویل کیږي چې هغه د مجبوریتونو پر مبنا یا پر بنسټ د بل ملک ته ځي خپل وطن او خپل کور او خپل ژوند پریدي نو دته دا ثابتېږي چې هغه حتمن ډیر مجبوریتونه لري د مجبوریت په اساس د غینه سو استفاده کول د غینه البته ګټي اخستل خپل یو غیر اخلاقی عمل ده دا یو موضوع دوم موضوع دا ده چې د افغانستان قضیه یا د افغانستان د ماجرینو قضیه تقریبا د پینزوس کال کېږي چې دا قضیه ادامه لري زه خپل په پاکستان کې ټول اسکا له می ژوند کړی دا ایران ته نه انتله لای خو د پاکستان څه کوم ما خپل سترګو لیدلې دي زه بخي تنګي ځوان ومه کله کله پولیس زه نیولم او په عین وخت کې مانه پیسې اخیستې تلاشی کوله د جیبونو پیسې کوله یعنی دغه سی وحشت وو سره لدې چې مون سره شناختی کارت وو په هغه دهه 90 کې درته وایم دهه 80 کې درته وایم نو اوس د مهاجرین خلاف عمل کول او قوانین خو کول د پولند کول او تمرد د قوانین نه کول دا په پاکستان کې په یو عادت تبدل شوی دا خصوصا پولیس خلک نو وایم خصوصا پولیس او امنیتی سرچینې په پاکستان کې د قضیه د اوسم ادامه لري او د افغانستان د مجبوریتونو د مشکلات نه د جنگونو په حقیقتا دوی په هغه کې لاس لري دوی نه دوی ګټه پورته کوي لکه څنګه چې ګران صاحب مهرباني وکړه اساسا جنگ د افغانستان کې چې کوم نه دوامدار سو خو موږ د همسایګانو له خاطر سو نو په دې مبنا د یو طرف ته هغه جنگ په افغانستان ته غیر مستقیم یا مستقیم لاس لري بل طرف ته بیا مهاجرین په دغه وضعیت کې مجبور کیږي چې دوی وطن ته مهاجرت کوي بل طرف ته موږ مهاجرین نه دوی څخه استفاده کوي او د خارجان نه پیسې اخلي د ملل متحد نه پیسې اخلي په بیرونی ملکونو کې د تبلیغات کوي چې موږ په ملک دونه مهاجر پرو دي هغه ملکونو نه پیسې اخلي د غینه البته هغه په مانوي تور سره یو حمایت اخلي چې هغه ته خپل هغه انساني علاقه مندي کوي چې موږ خو دونه ښه انسانان یو لکه په حقیقت کې دغه څه کلن روانه ده چې تر اوسه پورې بینلی سازمانونه یعنی خصوصا غډیره مشهوره سرچینې د تبلیغاتي د دې هغه ډاکومنټري فلمونه نه د ډکړي وضعیت دینم بدتر ده او دینم وخیمتر ده او دینم خطرناک تر ده خصوصا دغه دوه ملکونه چې پاکستان او ایران ده دا دوم قضیه دریم قضیه دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې افغانان متاسفانه په دغه وضعیت سره مخامخ دي چې په وطن کې هم دوی حمایوي سرچینې نه لري په وطن کې اقتصاد شته دي نه او اکثریت ځوانان اکثریت روشن فکران نخبگان د افغانستان تښتي چې عوامل او وسایل تاسو ته معلومه ده پوهیږي چې متاسفانه نبود نظام یا د نظام نختواله یا عدم قوانین یا نور کوم د انسان ضرورتونه یا مبرم ضرورتونه کمبود په افغانستان کې دا متاسفانه د مهاجرت هغه قضیه ته ډیر لوی ضرر رسولې ده، ځکه چې اکثریت خلک تختی نو بل ځای نه لري، یا پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي. په همدغه مقطع زمانی کې هم ایران هم پاکستان دغه نسو استفاده کوي او متاسفانه زمونږ افغانان ته ضرر رسوي. خو پوهیږي چې دوی مجبور دي، دوی مکلف دي، وطن کې مسؤل نه دي، یا اقتصادي مشکل لري، یا سیاسي مشکل لري، یا امنیتي مشکل لري، یا صحي مشکل لري، یا نور مشکلات شته. لبنان دغه وضعیت ډیر افسوسناک ده، او دې لپاره رای حل داده چې په دغه ملکونو کې خصوصا
ډیر مننه لقمان صاحب د حل لارو ته بیا را وګرځو. مننه کور ودان لقمان صاحب په حل لارو بسره بیا خبرې وکړو. تاسو ته بیرته را ګرځم د خبرونه په دې برخه کې. زمونږ یو وريدون کې د ټلیفون په لیکه راته منتظر دی، دوی بره واخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، لکم زی ماډی کنيولې
خورجان تا ته سلام، د ملمنو ته سلام، د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم سلام، خپل نوم راته وایي، لکم زی ماډی کنيولې
افغان مدن انګرار نه.
افغان صاحب خبرونه ته ډیر ښه راغلی. تاسو به د خبرونه موضوع اخیستی کا څویل لري، تاسو هم د کډوالۍ تاریخ یا کوم تجربه لري په پاکستان یا په ایران کې، او یا هم داسې کسانو سره پاړی کا کیاستی چې کډوال دی او لستونزو سره مخامخ دي، کده څویل لري د خبرونه د موضوع په تړاو مهرباني وکړئ.
ملامت خو زمونږ دولت دی، کفیلن موجود دی، کلاړو خپل کار ته دغه خلک موجود، دغه خلک ملامت دی، دغه ته خلکو ته کاروبار نه ورکوي. تیر رژیم هم همداسې و، دا هم همداسې دی، خلک توری کېږي. پوه شوې؟ یو شی چې نوی راوړي او کوتره راوړي چې دانه ورنه کې خو خامخا تښتي. دلته دا خلک هر رژیم چې راځي خلک تښتي، هر رژیم چې راځي خلک تښتي، ایران ته ځي، پاکستان ته ځي. دا ملامتي زه په افغانستان په چارواکو باندې اچوم، که چېرته دغه خلک پتنګ نه کې. اول زه خپله معیبې مازنن خپله معیبې نراست ته لاړله، مالمنګه مشکلات پیدا، درې درې ماشونه زموږ معاش راکړه، وای که دغه درې دا جمعې پورې واله شو که نه، وای نور خپل کار کوی، وای نور ریاست ته مه راځئ. نو زما خپل هم زړه تور دی، زه خپل هم ځم پاکستان ته تښتمه. خورجانې زما نخه ماشومان دي، دا خو ډوډۍ خوري، خورې خو نه خوري که نه. نو دغه چې زمونږ زړه تور شي افغانستان نه، پوه شي دغه چې خلک تښتي، خلک تښتي خورجانې. نو دغه خلک چې مهاجر دي، دا بیچارهګان د مجبوري نه مهاجر دي، د چارواکو د افغانستان دغه چارواکو د خاطر نه تښتېدلي دي خورجانې. دغه ملامتي زه په دولت باندې اچوم. پوه شي؟ زمونږ دولت به عوام تورې کړي، ټول عوام یې تورې کړه، لاړه وتښتېدل. ننګرهار همدا اوس خالي پالي دی، ټول ننګرهار کې 5000 کسان هم نشته. پوه شي؟ مخکې په دې حالات کې به یو بلا خلک به درېدل، سودا به اوس وګوره. ننګرهار ښار ته وایي چې یو دښته ته نه جوړه شوې ده خورجانې. نو دا په چارواکو باندې دا ملامتي اچوم، ټول خلک یې تورې کړله. پوه شي؟
چې خپلې ستونزې مو موږ سره شریکې کړې. بیا هم قدرمنو اوریدونکو، زموږ د سوشل میډیا د فیسبوک او د یوټیوب قدرمنو لیدونکو، تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ، که په ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکیه او یا نورو هیوادونو کې تاسو هم کډوال یا ستونزې لري، خپل ستونزو غواړي موږ سره خبرې وکړي، مهرباني وکړي په 00420212550 په دغه میرے مونږ سره اړیکه ونیسئ، زمونږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو ته زنګ دروهی. ورزو قدرمن ګران صاحب ته، ګران صاحب که تاسو دا راته ووایئ چې په پاکستان کې او یا هم په ایران کې او یا داسې نورو دغه نورو ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې نړیوالو بنسټونو اعلامیې او یا هم کله کله دوی راپورونو پر هغه دغه د دوی کړنې غندي، آیا د غندلو تر څنګ یا د غندلو نه وړاندې دوی اقدام نه شي کولی؟ که دوی وغواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي، باید څه وکړي؟
اول خدا دی فرشته جان چې دغه ځوان چې له ننګرهار نه ټلیفون کړی و، د دې مشکلاتو او د دې ستونزو ته او د دې هغه څه چې دی غریب مایوب دی، دغه ته او دغه سی په لکونو یا په میلیونونو افغانان چې په داخل د افغانستان کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، هلته دی داسې یو اداره مسلطه دی چې متاسفانه متقاعدینو ته خپل تنخواوې نه ورکوي، او دغسې دغه معیوبینو ته هم کومک او لاسرسی نه ورسره کوي. فقر زیات دی، نرخونه جګ دي، او ضمناً اقتصادي ژور مشکلات موجود دي، او لبل خو وګوري یا زمجه دي ټولنې د نفوس نیمایي برخه سیاغه تقریبا 7 میلیونه کیږي دوی له هغه انساني حقوق څخه به برخه دي سیاغه تعلیم او تربیه ده د پوهنتونونو زده کړې دي د نور کارونه دي دغه څخه دوی محروم دي او رس تر بلې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي دغه وزه ته په کتون دغه خلک د مجبوریت لمخې په تیښته کې دي یا مجبور دي چې ایران ته ولاړ شي او یا پاکستان ته او یا هم مثلا ترکیه او د نورو هیوادو ته په دغه هیوادو کې هم له دوی سره هغه انساني چلند نه کیږي مثلا د یو ان ایچ سی آر د 1955 کال د مهاجرینو د کنوانسیون د لومړۍ مادې په رڼا کې او همدارنګه د 1968 کال د هغه د تعدیلي پروتوکول له مخې له دوی سره چلند نه کیږي له بلې خوا په دغه وضعیت باندې چې په پاکستان کې له دغه افغانانو سره کیږي یا په ایران کې له کډوالو سره کیږي دلته د یو ان ایچ سی آر همدغه د مهاجرینو کنوانسیون او دغه سې د بشری حقوقو د جهانی اعلامیه سیاغه په 1948 کال کې تصویب شوی او هغه ټولو هیوادونو منلې ده د غوی له خوا او همدغه سې د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ کمیشن چې ورته وایي د دوی له خوا او له بلې خوا د نورو انساني او خیریه بنسټونو له خوا د ملګرو ملتو له خوا په دوی باندې انتقادونه سوي دي او دوی ته دغه سپارښتنې کړې دي چې باید له دغو کډوالو سره کاغه په ایران کې دي که په پاکستان کې دي که په ترکیه او نورو هیوادو کې دي د دغو کنوانسیونونو د مندرجو اصولو په رڼا کې باید رفتار وسي او چلند ورسره وسي چې متاسفانه نه ورسره کیږي له بلې خوا دا ده چې همدغه وضعیت هم چې په افغانستان کې متاسفانه مسلط شوی دی او په دغه 15 لسیزه کې تقریبا نیابتي جګړې روانې دي او اوس هم دغه وضع د اطمینان وړ نه ده چې څه به کیږي د افغانستان برخلیک به کومې خواته ځي
ډیره زیاته مننه ګران صاحب بیرته هم تاسو ته راګرځم کور ودان د خیبر پښتونخوا نه موږ سره د افغان کډوالو د متحد عالی شورا مشر ښاغلی بریالی میاخیل هم خوشبختانه د واتس اپ لاري موږ سره وصل پاتې شوی دی میاخیل صاحب تاسو ته بیرته هم راځم اوس یو اوریدونکی را سره وصل دی اول به دوی راوخلو سلامونه خپل نوم راته وای او په لنډو کې کا د خبرونې د موضوع په تړاو سوال لري مهرباني
السلام علیکم زه سلطان محمد رښتیان د کندهار ولایت سستاو میلمنو ته سلامونه وایم ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم دا ماجرتونه خو خورې دا یو طبيعي شی ام بوله ما چې دا په طبيعي توګه په ټول نړۍ کې خلک هجرتونه کوي او دا ډېر مشکلات افغانستان د خلکو نه دي چې دا د مشکلاتو سجدا طبيعي شی بولم او د ګران صاحب د دغه میلمه سمې دا پښتنه ده چې آیا دغه تبلیغات چې د بعض خلک تللي دي او دوی افغانان ته کوي چې دوی تاسو ګلګزار دي بس افغانستاني علاقې راسي دلته سره سم دي برابر دي حال دا چې دی یا بر په دیولوي کې یا په دریابو کې غر کې چې از موږ هم سایه ما دې کاغذ زمونه باندې کې چې موږ دوه سوال وکړ زغمل شو بر شو ولې شو دا یو څه تبلیغات چې دا خلکو باندې کړی وای چې دا غر ته تللی دي اروپا او امریکا او دیو موږ څه تللی دي زوم چې دا یو څه دا د دې پر ځای چې تبلیغ وکړي چې راسي دا کړی وای چې مرادي دا ته که هستی دا کني سره گزاره کوي خدای به الله سم کې اسب برابر شي
مننه کور ودان ورزو خغلی میاخیل صاحب ته میاخیل صاحب کور ودان چې را سره وصل پات شوي بیا هم خره غلس خبرونه ته تاسو راته وای په پاکستان کې تاسو لنزدې نه افغان کډوالو سره پاړی کا کې استي وضعیت وس په حال په څه حال کې دی
سلام علیکم استاذ من مروت اټول اوریدونکو ته زمان په نه سلام احترامات
د څه د چې دلته
یو څلور ښکار له شلو د افغانان
پراته دي د هجرت پنن باندې د مهاجرت پنن باندې خو دي چې مختلف ستونزې بار بار راغلي دي خو نشار هڅه کړې ده چې هغه ستونزې په حل لاره پیدا کړي په دا ځل د شه ډېره جدي نیول شوې ده دومره په شدت سره جدي سره نیول شوې ده چې د سی سی کارت داسې حکم کړی دی چې تاسو مستقیما پاسه دی زو افغانستان ته نو دا نه ممکنه خبره ده چې زمين سره یو ټکالو سره دلته پروتي او د روزګاری او کاری د دې بچو د تعلیمونو مسلې وی دا ټول دا ته د څه ډیر کم وخت په یو میاشت کې دا راغون کی نو دا اس د عقل نه لري خبره ده چې به ضرور د بشري حقوق په مالیږي نو دمداسي د پیوارو همدغه شان تکم کیسونه چې کیسونه والا دی راغلی دی 2008 نه دی خاطر هغه خلک ډیر پریشان دي چې دا به حتی دی اندازې پورې کار شي چې دا نه فلټونه منسوخ شلو بل پکې سلور کسم پکې غیر رجستر مهاجر دي موږ سره نو دا ټول هغه مهاجر دي چې په سلور کټګوري تقسیم شوی خلک دي نو موږ خبرو دی ما انیشر د پاکستان د کنټری هیډ سره دغه میټینګ وو اې د ماوري چې دا خلک کله د سرحد کراس کړی دی زمونږ په شمول باندې چې راغلي تاسو موږ ته افغانستان کې موږ قانوني کړی نیو کله چې دلته راغلي دلته تاسو موږ قانوني کړو نو چې تاسو دلته قانوني کړو دا سلور پنځه قسمه کټګوري موږ جوړ کړی د دینه تیر شي دا ټول یو کوي یو مهاجر دی پیوار کوي ایس ای سی دی هر څه کوي په یو ډول باندې یو پلیټ فارم ته راغلي بل دوی به دا وایي چې په 1955 کې موږ دا غنډه دیم ځکړې چې 1955 کې نه دیم ځکړې دا دیزل اسپیکټل له اوسه نه ښکاله د موږ غیر قانوني ساتلی نو غیر قانوني جل ساتلی اوس هم چې دی لګي گزارو کا دا مناسب نه ده چې اوس هم ښکاله ملما هغه ملمداري او ملمپالنا چې دی ټول کړی دا موږ د دې سان منډې د دې ملمپالنې او د دې ملمداري په چې اوس د اخره کې دا ټول خلک په خفغان باندې او په دغه سي په دغه باسي عزت باندې نو دا عقل نه لوري خبره ده دا مناسب نه ده د ټول وخت خدمت او د اخیګړي چې په سیمه لګو کوي دا پخیری د دغه ته د پارتي کې خپل بکار دي د هجرت په پنځه سپیشل اسکاله درې نسل د پیدا شلو د نیکم د پیدا شوه دي زویم د پیدا شوه نه سیم د پیدا شوه دي نو درې نسل اخر کړه پر بدا هجرت اندسې دوام لري موږ د انشر دی یلوی چې د دې کې سفرک دي چې هغه تل غړي وطن ته لاره ته برابر کړي چې لا شي سفرک دي چې هغه سیاسي مشکلات لري هم ته نشته دلې دا ځکه چې مختصر یم چې وخت تاسو ډیر غلش سفرک دي چې هغه دلته رښتیم کړی دي هغه د پاره د پاکستان حکومت د پاکستان عدلي چې حکم کړی چې د پاره ودونه کړی دي نو هغه ته د دغه حکومت تحصیل له شریعت او حقوق چې دی له شناخت کړي نو ورکی هغه ورکی کارم چې دی ادلی حکم کړی خو ولې نادری دفانه چې دی امریکای جنو د مشکلات دی همدغه شي په سر پاتې دي ستوته یو قسم مهاجر دي چې هغه دلته چې ځان محفوظ نه کړی او حیات کې خپل ځان محفوظ نه کړی دي ته موږ ویل چې دا کیسه خدمت کوي درې ملک ته ولېږي نو یو چې کله مهاجر د مهاجرو نظر تاسو په هره پالیسی چې جوړوي د مهاجرو په اړه کې د دوی نظر پکې شامل کړي انیشار جمع د افغانستان جمع پاکستان جمع د مهاجرینو مشران د دوی نظر سره واخلي د دې په خاص ستراتیژي جوړ کړي یو جګړه ستراتیژي جوړ کړي د دې لپاره چې په کومه طریقه باندې د خلک د دې ځنه واپس په هیواد کې ستانه کیږي کله موږ نظر والی سره ډیر ترشته دي ما بار بار التجا په دې جمهوریت کې د طرح ما ور کړی په امارات کې د طرح ما ور کړی دي یعنی چې موږ دا کار موږ ډیر آسان دي د طرح جوړول او د دې خلکو د پولیسو خو لږه مرسته
میاخیل صاحب تاسو سوال ته شورا لري دغه د افغان کډوالو د شورا د پاره د دوی د ملاتړ د پاره دغه نړیوالو بنسټونو تر وسه پورې کوم عملی اقدام کړی دی یو یا هم په پاکستان کې داخله د کوم بنسټ شته چې د دغه کډوالو غاګ ووري یو یا هم د دوی قانوني کارونه مختبوزي دوی الته یعنی کغه پورته کې افغان کډوالو یا د تاسو شورا خپل ستونزې تاسو وغواړي چې چیرته مخته کی د کوم بنسټ شته په خپل پاکستان کې
د انیشیټ یو ایم دی افغان کمیشنریټ دغه خلک موږ مربوط دغه خلک یو موږ چې خپل اواز جوړو امده د شورا د چینل نه امده درې بنسټونو ته ځو دغه خلک د خپل اواز جوړو لکه دراتلو کې هفته کې ان شاء الله زه افغان کمیشنر سره مناسبه ده او دغه د وست په دې تیر هفته کې د پنځم فروری باندې می د پاکستان د کنټریټ چې کوم انیشیټ مشره ولا غي سره مناسبه ده هغه د ټول خپل فتشات ویل خپل مشورې مول ورکړي دي هغه موږ ته جواب کوي چې موږ په لګو ورځو کې ان شاء الله د دې سره پرابطه کیو د دې په خپل باندې موږ یو ده یو پریس کانفرنس کو او د ټولو د اسوچي ساسي مشکلات دی دغه دی ان د دې د حل لارې چارې چې موږ کې سره ټولې تاسو سره بشړګي کو نو دا به سټرو دي دا د موږ په اواز رسو هم دې شورا په تر دې چې بل بنسټ نشته چې د دې خلکو اواز راغل کی او دا به سټرو نه ورسي هم دا یو متحده شورا ده چې د خلکو اواز راغونډي هم د کمپونی نمندګان دي هم د خاري شاهو نمندګان دي هم په دې دلته کوم اتحادګان چې د ماسلینو دي یا د علماو دي یا د تجارانو دي د ترانسپورټرانو دي دا ټول د دې یو شورا جوړ شوی ده د متحده مرکزی علي شورا په نوم باندې نو دا خلک مسجل اړ دي شورا ته دا شورا به دغه بنسټونه ته دغه ګونو رسوي
ډیر زیاته مننه امي اخیل صاحب ته هم تاسو ته راځم یو وريدون کای را سره د ټلیفون په لیکه وصل پاتې دی دوی بار واخلو کا ستونزه ولري دوی ستونزه بابا ورو سلامونه خپل نوم را ته وایي او په لنډه کې کده موضوع په تړاو سوال لري مهرباني
سلام علیکم فرید سیال صاحب تعال شب خیر هم کاران ټول وريدون شګه
مننه کور ودان مهرباني وکړئ د موضوع په تړاو څه ویل لري
مېل دا غږی دا موږ ټول نړیواله ټولنې باندې دا فراو راچو دا ټول توانونه موږ دې را رسولي د وسه ماجد چاله ته دی هغه یو کال دوه جیر کې او د دې خاطر د بلاد افغانستان نه وځي یو خدای دې خلک دې زموږ افغانستان خلک دې تیاری واره ولې تاجکستان ته دا غځا د امریکا بوت نه بار دا خلک شرا شي دغه ته بار څنګه بخښنه وشي که تیار ټولټان وش په په خلک مو دا ښکار وکي او بل ته دا نړیواله ټولنه دی راولاړ شي نشار بنګ ملال دلته دې امارات وروه نمبر ځکه ورکی دې د برمو یو تراو شور جوړ کی او هغه چاله ته دی هغه نه راځي د جزال اجدا پر ځای بلاګر شي یو سلام په کور کې ما دی आवाज لاته چې محمد عادل و سلام
مننه کور ودان ورزو لقمان صاحب ته لقمان صاحب کا دارته وایي چې په دې وروستیو کې خصوصا په دغه دریو کلونو کې کله چې طالبانو برته په وخت تر لاسه کړای دی په دغه دریو کلونو کې په گاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی دغه صورت زمخ کې هم په ترکیه کې د افغان کډوالو راپورونه او په ترکیه کې داسې زورونه د افغان کډوالو زیات شوی دي تاسو څه فکر کوئ د طالبانو د خوا د دوی خارجی سیاست هم په دغه کې دخیل دی یا رول لري د کډوالو پر وضعیت باندې د طالبانو اړیکه لګونډي او هیوادونو سره دغه هم په دغه وضعیت باندې اغیز درلودل شي او کنه
مننه فرشته جان مخکې د دینه هغه ورور په کندهار کې سوال وکړ یې من مخاطب قرار لرل چې باید دغه ته لاندې جواب ورکما هغه اول ورور چې ویل ورور دا سادات افغانستان هیڅ شی د کډوال قضیه دروغ نه ده د کوم تبلیغ نه ده دا یو واقعیت ده زه خپل چې ما په حتی په دغه نوټ کې مونږ کولای شو چې امریکا ته لاړ شو مونږ نه ولاړو د له خاطر چې افغانستان ته به بيته ګرځو په افغانستان کې ما خپل شخصا اتیا کسان تقریبا از هر مصر ته لګل دي زیدي از هر مصر جامینه فارغ يم په عین وخت کې د ما اورارتو تقریبا خپل کورنۍ مې 15 شپږ کسان چې لسانس لري حافظان د قران ده ټول اوس حالان ته راغلي دي لته دې چې هغه پانتونونه هغه مدرسې ټولې بندې سوې مثلا یو مدرسه په کابل کې استادان مصری وو درش مصری استادان پکې درس ورکول چې چار چوکاټ وزارت معرف وړاندې هغه مدرسه بند سو مثلا بل یو پانتور په کابل کې چې د ډاکټر ابوبکر متقی یو ډیر برجسته استاد هغه شخصي پانتون جوړ کړو د ازهر پونوم اغه ډیر یو معیاري پانتون وو چې اتلس دوري فارغ ورکړی وو اغه بند سو مزدود سو طالبان لاغه اغه ورونه چې بې اطلاع دي یا بې خبره ده باید ځان ته معلومات راټول کړي داخه خبره ده ځکه چې د افغانستان قضیه واقعا ډیر خطرناک قضیه ده ډیر پروسه خطرناک ده ټول خلک د مجبوریتونه مهاجرت کوي دا خو ډیر یو کوچک نمونه ما تاسو ویل ډیر غټي قضایای په افغانستان کې وجود لري نقض قوانین حقوق بشر ده د خزو په مقابل کې چې کوم وحشت او دهشت جریان لري دا خو په دې کتابونه لیکل شوی ده په عین وخت کې نور قضایا دا داس نه ده چې کوم تبلیغاتي قضیه ده د حقایق ده باید حقیقت ته باید مونږ تن کړو دا د مسلمان بهترین اخلاق کرکټر تقوا هم دا ده چې مونږ حقایق ته باید هغه کو هغه ته تسلیم شو او د حل لپاره ولر وسنجو دقیقا محترمه صاحب سره محترمه دا قضیه ډیر کاملا رابطه مستقیم په دې قضیه سره لري ځکه طالب تاسو ته معلومه ده چې مشروعیت داخلي نه لري مشروعیت بین المللي نه لري یعنی پراخ لاس نسی کولی چې د ډیپلوماسي له نظر یا د قوانینو له نظر یا د حقوق له نظر د قضاوت هغه کې یعنی هم اصلاحات کراوړي هم مدیریت کوي هم کدی غواړي مثلا خدمت کولري د دې کوم د مثبت اغیز ولري. خو متاسفانه تاسو معلومه ده چې طالب په اساس کې د حکومتداري ظرفیت اصلا نه لري. دا خلاف د هغه آیت قران زموږ شان ده ان الله امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. دوی بيخي د حکومتداري سره رابطه نه لري. دوی ټول هر شی دین ته کش کوي. اوس مثلا دین د زراعت په اړه کې څه نه دی ویلي. دین د مثلا د نورو لکه انجینری لکه الوتنه لکه میدان هوایی لکه نور سهولتونه لکه سرکونه لکه نور هغه انسان چې کوم ضرورت ورته لري هیڅ اشاره نه ده کړې. دا موږ انسانان ته پیښې دی او په عین وخت کې الله جل جلاله موږ انسانان خلیفۃ الله فی الارض یعنی جانشین دی الله یو. موږ دغه صلاحیت لرو چې هم دین خپل جوړ کړم دنیا. خو طالبان داس یو کار کوي چې هر ځای دین ته منسوب کوي. هغه دین هم دین شکلي چې فقط لمونځ وکاو فقط دغه د ښځو په باره کې مظلومیت په باره کې دوی ډېر فشار اچي د ښځو چادر ته د ښځو حجاب ته د خپل دې ثابتېږي چې متاسفانه
ډیر مننه لقمان صاحب برته به هم تاسو ته راوګرځو ورزو ګران صاحب ته. ګران صاحب تاسو راته وایي چې دغه ګاونډي هیوادونو سره خو د طالب یا د طالب چارواکو روابط هم ښه دي. دوی تګ راتګ ډیپلوماتیک اړیکې د دوی ډیرې ښې دي. باوجود دې ولې د طالبانو حکومت د کډوالو پر وضعیت کوم کار نه کوي او یا هم د دوی د اوس په پاکستان کې داسې افغان کډوال دي چې دوی خپلو کیسونو ته منتظر دی او یا هم وضعیت یې ډیر خراب ده. ډیر افغان کډوال زندانیان دي د پاکستان په زندانونو کې خو بیا هم طالب چارواکي پر دې چوپ پاتې دي. تاسو دا وضعیت څنګه ارزوي؟
دا وضعیت خو ته اندیشنی ور دی او طالبان لکه مخکې سي لقمان صاحب ورته اشاره وکوله دا په افغانستان کې مشروعیت نه لري. دا ډیفیکټو اداره ده او دا د دې ظرفیت هم نه لري چې دوی دغه مشکلات حل کړي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې دغه کومه اداره چې طالبانو رامنځته کړې ده دغه تیوکراسي ده یا دغه یو استبدادي واکمنۍ دی او دا انحصاري یو واک دی چې مثلا د هغه نړیوالو مناسباتو لمخې دا نشي تعریف کیدای. د مثال په ډول باندې دا ځینې مالفي دي چې یو دولت او یا د حکومت واحد هغه باید په خلکو باندې یا په یو محیط باندې یا په چاپیریال باندې حقوقي او قانوني واکمنۍ وچلوي او هغه مالفي معلومی دي چې هغه شپږ مالفي دي چې دوی مثلا په داخل کې د غي جملې څخه د خلکو څخه مشروعیت نه لري د خلکو څخه باور ترلاسه کړی نه دی او بل دي دوی په اداره کې ګوري یوازې ملا دی چړي دی او دغه دی. دا خو ضرورت لري چې مجه اقتصادان مجه مثلا انجینران او دغه سي ډاکټران دغه وته په دغه اداره کې باید ځای ورکړي. نو دغه مشکلات په داخل د افغانستان کې دي. کارونه نشته دی د فقر او لوږې او دغه سي د له روسي خلکو ته کارونه نشي پیدا کېدای او دوی دغه سي فرصتونه نشي ایجادولای. نو لکه هم ځوانان او پیغلې دا د تیشتي په حال کې د افغانستان څخه یا پاکستان ته درومي او یا ایران او د نورو هیوادونو ته په منډه کې دي او متاسفانه په دغه کې د نړیوالو قدرتونو چې هغه امریکا ده او د نورو هیوادونو دي دوی نقش هم د ورته چې باید تر انتقال لاندې راشي. د مثال په ډول وسوګره ډیری افغانانو ته دغه هیوادونه وویل چې ډیر زره موږ قبل او څلوي زره موږ قبل او دا افغانان دغه سی یو تمې ورته ورکړه چې هغه وسغه د پاکستان کې ځینې سی دوی اسناد هم تکمیل شوی دي او هغه تر ټیکټونه هم مهیا شوی دي. اغه اداره چې په سپینه معنی کې وس مسلطه ده د ډونالد ترامپ تر مشلي لاندې هغه وس امر وکاو چې مثلا د دروي میاستو لپاره مجه دا مهاجرین دا مهاجرین یا دا افغانان نسو منلای دا خلق خوس هغه خپل شته چې ول هغه خپل څه سرات وکړي ول د کور سامان دا هغه دا مشکلات ټول وګالل هڅه ځنی به خرج کړي وس دوی ته دا اجازه نه ورکړي چې دوی امریکا ته ورشي او بلې خوا دلته مشکلات موجود دي دلته دی ډبل سټانډرډ پالیسی یا دی دغه سی یو پالیسی په سیاغه د منلو وړ نه ده او هغه د 1955 کال د مهاجرینو د کنوانسیون او دغه سی د نړیوالو حقوقي سازمانونو یا بنسټونو د مالفو یا د اصولو په ضد باندې د افغانانو سره او له نورو کډوالو سره دغه سی چلند کیږي. بل دا دی چې ځینې هیوادونه مثلا پاکستان دی، پاکستان کوشش وکاو په 1950 یا په دغو کلونو کې زالته ومه دغه خلک په زور باندې دې ته تشویق کړل یا برین واش کړل، له جماعتونو څخه یې دې ته تشویق کړل چې دوی باید پاکستان ته راشي، په پاکستان کې راشن ورکوي، کلاشنیکوف ورکوي، هغه خرڅ کړي. همدغسې ورته ویلي په دوی باندې یو نفر ده په نوم د ډاکټر فضل رحیم مروت، هغه یو کتاب لیکلی ده فرام مهاجر ټو مجاهد، یعنی دا خلک یې اول له افغانستان څخه را مهاجر کړل. دلته بیا ځینو مدرسو ته لکه د اکوړه خټک حقانیه مدرسه ده، لکه نور المدارس ته، یا ځینې نورې مدرسې دي هغوی ته معرفي کړل، هغوی کې برین واش کړل، بس د نیابتي جګړو لپاره یې ابزار ځینې جوړ کړل او دا یې مجاهد کړل او بیا یې هغه افغانستان ته ولېږل. او دغه ګوري دغه جګړې چې په دغه نوم باندې را شروع شوي دغه تنظیمونه زما له مخې هلته جوړ شول، هلته د اپریشن سایکلون او د مسکیټو په نامه باندې دغه عملیات کول. په دغه کې به د امریکا د سی آی ای رئیس ویلیام کیسی او دغه سی سناتور او ویلیام چارلی ویلسن.
مننه کور ودان ګران صاحب، د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی. کور ودان ورزوم یا خیل صاحب، تازه کده د خیبر پختونخوا کډوال ستونزې ډیرې زیاتې دي، د دوی نه به واورو چې د پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو ته ډیر لنډه موده تعین شوې ده چې دوی باید پاکستان پرېږدي. کټګوریانې تاسو مخکې هم یاد کړې، تاسو څه فکر کوئ دغه د لنډ وخت ټاکل د افغان کډوالو په رواني حالت باندې به څومره ناوړی اغېز وکړي؟ د دې ترڅنګ هغه افغانان چې تاسو هم ویلې لسیزې کېږي په پاکستان کې پاتې دي، کډوال دي، کورونه لري، کاروبارونه لري، هغوی ته په دغه لنډ مهال کې پریښودل څومره سخت دي؟ او دغه نړیوال بنسټونه آیا دوی به کوم عملي اقدام وکړي د دغه وخت د غزیدو لپاره، او یا هم چې لږ فرصت افغانانو ته زیات کړي، او یا افغانان چې کیسونه لري د هغوی لپاره دغه موده لږ زیاته کړي؟ داسې کوم څه هم د حل لارو کې تاسو له یونیسیا سره خبرې وکړې، او یا هم پاینده کې به داسې یو څه وشي؟
افغانستان کې هم داسې یو حکومت رانغی چې د دې خلکو لپاره داسې دغه پالیسی جوړه کړي، او یا داسې یو تصمیم ونیسي چې دا خلک د خپل وطن بوزي. تر اوسه پورې داسې زموږ نظر نه دی راغلی. زما خپله تقریبا د شپږ څلوېښتو څلوېښت کاله وروسته چې زه مهاجر شوی یم، نو داسې هلته دا طالب حکومت نه و چې د دوی نه مخکې د امارت اسلامي نه دفاع جمهوریت کې هم دا کار نه دی شوی. بار بار زه تللی یم اشرف غنی ته، عبدالله سره، کرزي سره، د ټولو سره مونږ ناست یو، هغوی هم داسې مونږ له ډاډ نه دی راکړی. او ما ته بیا همدا ویل چې مخیل صاحب په تدریج رالیږه. ما د خپله دا اشرف غنی دغه ماده له زره کاډي دغه مې برابر کړي، ما دا خلک زه پورې باسمه زیاره تلفی چر دی واړي، بیا په تدریج رالیږه. کرزي راته ویل راځي را ټول راځي کنه، ما چې زیاره تلفی چر دی واړي، دا خلک 50 کاله دلته تیر کړي دي، 50 کاله پس چې زی وطن نه دی لیدلی، کله ونس نه دی لیدلی، خلکو سره بلد آشنا نه دي، کورې نشته، ازمکه نشته، جهاد نشته دي. نو دا خلک چې لاړ شي دغه چر تاړي، نو دوی خلکو سره دوست پیزي دي، دا خلک رواني مریضان دي، دا خلک ته دومره یو درد او تکلیف رسېدلی دی چې دلته پې کوتک دي وزه هلته ځای نشته چې چرته واړي. نو د دې دپاره مونږ یو تغییر طرح ورکړو چې تاسو په دغه طرح کار وکړئ چې دا خلک درځي، او هلته بیا تاسو په تکلیف هم نشئ مخکې تشارکونه جوړ کړئ. خو هغه کار تر اوسه پورې هېڅ چا داسې ملګری اقدام نه دی کړی چې عملي اقدام شي او دا خلک مطمئن شي د ځنه په فینانس سره لاړ شي. همیشه چې تری څلور لکه پنځه لکه کان دو پس دغه شانت ته کې بيخي دي او سره بيزي لکه شپږ کسان هم ته پولیس دي نو بیا هم ته بس دغه دي الله مل شي اکثر خلک دا غیر قانوني شي بهتر راوړي او څه چې دي هغه ځکه چې په تکلیفونه هغه سره د وخت لري نور مرغانی مریضان شي نو دا خلک دلته چې کوم دي بعضي دي چې هغه ته په کې پړې واچي هم نزي لکه چې هغه دلته پاکستان حکومت هم بزور واسي او یی هلته هغوی ته وي راشه ځکه هغه سیاسي او فکري اختلاف لري خلک هغوی هلته خپل زندګي چې دی خطر کې ګوري نو هغه خلک بالکل اراده نه لري که دلته وي مونږ پانسي کې غلطه نه ځو داسې خلک هم دلته موجود شته چې هغه خلک تلل نه غواړي نو د مهاجرینو د الله مل شي دا کومو خلکو چې ارادې لرلې دي دغه نه مخکې ددې حالاتو نه مخکې چې لاړ شي وطن دی سیاسي امنیت دی پکې تلاري ده په هغې کې چې کله ده د اقتصادي ستونزې وي د سرپناه شتون پکې بیا پکې د بچو تعلیم خبره شوه د جنکیو تعلیم خبره شوه چې د نجونو تعلیم بند شي هلته خو ټول خلک بچو تعلیمونه کوي دلته پاکستان کې چې خلک پراته دي دا خلک یو څه ناڅه بچي شته په تعلیمي ادارو کې مصروف دي په تعلیم باندې نو هلته دغه په وجه باندې چې هغه حالات برابر نه دي ناسازګار دي نو دا فرګونه نه کوي چې لاړ شي نو مونږ د یونیسیار او د کمی نړیوالې ادارې چې دي دوی سره چې مونږ بار بار ټینګار کوو بار بار ټینګار کوو چې د خلکو د لپاره د یو حل لاره پیدا کړي نو چې نوټر ته وباسي دلته کال په کال زمونږ پنځه وخت کال ژوندۍ تیر شوه ولې ټول په تشویش ټول په یو اندېښنه باندې یان ځکه چې خدای وکړي چې مونږ یو کار هم دایمي کار نشو شروع کولای چې مونږ دایمي شروع کړو هر مهاجر هغه چې دا کار وسی یو کال پورې کړو کوم چې سره په کړه باندې کور کې وسیږي هغه مو سره د کال نه زیات کنه هغه کار راځي چې نو سره مهاجر کړو به مثال لږاسي نو په سي بلاس ورکو ولې چې ورکو نه اسی نه چې ګټه کړم باندې کیږي بس بیا زما نو دا شانته په کورونو نه فیز افغانانو په پاکستانو سره باندې دي تنو هغه نه سره باندې دي په دې لږ لږ تنګ وخت دا هیڅ ممکن نه ده هیڅ تعقل نه مني چې دا کار وشي د دې سره نړیوالې ادارې دا اوس موږ دا کوي امید موږ شته ځکه چې بل دغه زموږ نشته بغیر الله دې الله نه کوسي چې دا نړیوالې ادارې دي چې دوی موږ بار بار وی چې موږ ان شاء الله د پاکستان حکومت سره خبره کوي چې پاکستان حکومت هم څه مطالبه لري موږ دا غوړو ویلې چې تاسو د دوی مطالبه ومنئ دې مطالبه ته وخت نه دی نو چې دې مطالبه موږ نه ان شاء الله اوس نه سمشته هلکې چې خدام بیا الله سرځنه مکی نه بیا دې سم د تلو باندې بس کوي چې دا خلک په مزه مزه لا شي ځکه دا شل دې څه خلک دي نو شل دې څه خلک دا په کال کې درې لکه سره لکه زین ماشومان په نور پیدا کیږي په کال کې موږ سره لکه بنځل لکه ماشومان پیدا کیږي نو دا شل دې څه لکه بس یو نیم کرور کسان تر شي نو موږ د بار بار یو چې تاسو لږه زیات تعداد کې داخله ډیپورت
کوي هغه د سره کور ودان میا خیال صاحب کور ودان چې په خبرونه کې را سره وای د خبرونه وروسته شی بی دی لقمان صاحب ته ورزو لقمان صاحب کپلانډو کې راته دا وای چې د ډیپلوماټیکو اړیکو لحاظ نه حکومتونه څه کول شي لکه وس په افغانستان کې طالبان حاکمان دي د طالبانو حکومت باید څه وکړي د کډوالو لپاره خصوصا د افغان کډوالو لپاره چې مخکې میا خیال صاحب هم ستونزې ویل چې موده ډیر لاندې ورته تاینه کړي د افغانستان سفارت چالت د طالبانو تر حکومت لاندې دی او دغه د کنټرول لاندې د غوی باید سو کی دغه د حال په لارو کې کلندر سره وغږیږي خبرونه وخت ډیر کم دی مهرباني
هر قطعی او دایمي او ابدي امداد چې طالبانو کرشته غواړي د افغانستان د وګړو حمایت تر لاسه کوي په خارج کې خصوصا د بیګونه یا د ماشومان او خزو او ټول دا وګړي چې په خارج کې ډیر مشکلات سره دوی مخامخ دي دوی باید صادقانه تصامیم ونیسي او افغانستان ته بیت راستون کی او په عین وخت کې د دوی هغه مسؤلیت او مسؤلیت او نور ټول هغه امنیتی مسؤلیت باید واخلي او په عین وخت کې دوی سره خه برخورد وکي اخلاقی برخورد وکي دوی سره دغه سی او چلند وکي چې دوی بیرته اطمینان اعاده سي یو طرف ته دوم طرف ته دا چې د ایران او پاکستان سره غا استخباراتي اړیکې لري چې د مهاجرینو سو استفاده کوي هغه نه قطع نظر سي یعنی مهاجرین د غلس نه وباسي تاسو ته معلومه ده چې متاسفانه طالبان د استخبارات ایران او پاکستان تر لاس لاندې پروګرامونه مخته یوسي او ماجرین په لاراس کې د چدغیر سو استفاده کوي دا باید دین قط نظر هغه کې د صرف نظر وکړي دریم دا چې طالبانو مجامع بین المللی ته مراجعه وکي او د انساني لارې نه د حقوقي لارې د کنوانسیون لارې د ډیپلوماسي لارې نه د مشروعیت او عدم مشروعیت مدوی جامع جهانی ته لکه د انسان مشکل یا د انسان کرامت قضیه ورته مطرح کی چې دا افغانان ډیر مشکلات لري او لرلې او پاینده کین به لري لکه میاخل صاحب اشاره په وکړه نو دې ته دې مجبور او مکلف کی قاطعیت او صداقت باید دی هغه کی چې جامع جهانی ته سره کومک وکړي سره لدې چې جامع جهانی د افغانانو احسانمن به یې ځکه چې افغانان و چې هغه ورثه ته شکست ورکړه همدغه افغانان و چې دوی د روسانو د ویرې نه خلاص کو اوس هم دغه وسره ناجواني کوي د ډاکټر نجیب د وخت نه د لختر ابراهیمی او نور بننسیوان نه تر اوسه تر پورې د افغانان سره داسې صادقانه برخورد نه کړی
ډاکټر صاحب لوکمان صاحب تاسو فکر نه کوئ چې دا د طالبانو حکومت خپل غیر مشروع حکومت د تروسه حکومتونو په رسمي ډول نه دی پیژندلای کېدای شي دغه ټکی هم په دغه برخه کې د ستونزو لامل وي د خبرونه وخت کم دی په دغه موضوع مو غوښته تاسو سره وګګي خو کلان په دغه برخه کې هم تاسو اشاره وکړي چې یا د یو حکومت مشروعیت دغه د وګړو پر ستونزو خصوصا په گاونډي هیوادونو کې هم رول درلودلای شي
دا سل پر سل ځکه دنیا پر قوانین هغه د استوار ده مو قوانین لرو قوانین بین المللي لرو قوانین داخلي لرو قوانین منطقوي فرا منطقوي لرو طالب په یو متحد نه دي دا واقعیت دا اساسي مشکل په طالبانو کې دي بنیادی مشکل په خپل افغانانو کې یعنی مقامات هم په جمهوریت کې دا مشکل وو هم طالبان یو پسل دغه شی اضافه کړی ده دوم دا چې فهم او درک او ظرفیت په طالب کې نشته دي طالب دغه حس انساني د خځو سره کوم چلن چې کوي مونږ ته قابل د مقایسه ده وخت چې د خځو سره دوی دغه چلن کوي د نور خلک سره داسې چلن کوي نو دوی به د آیا د مهاجرینو دوی پروا لري آی دوی د مهاجرینو سره دلسوزي لري آی د مهاجرینو سره هغه د مهاجرینو سره دوی مسؤلیت په غاړه اخلي نه اخلي ځکه چې ظرفیت توانایی اهلیت شایستګي دا یو اصل دی یو جوهر دی چې په حکومت کې په الاراس حکومت کې په مسؤلین کې ما مسؤلین کې دا قضیه وجود ونه لري هغه امر ناممکن ده مونږ چې یو اخلاقی خبرې کوو واقعي خبره ده چې طالب نسی کولی زما په ان یعنی شخصي زما نظر ده طالب باید سقوط کی بکره طالب هیڅ لار د حل نشته طالب نه د ماجرین ورده
کور ودان لقمان صاحب د خبرونه وخت هم دلته پای ته رسیږي ډیره زیاته مننه په خوانی ډیپلوماټ او د پانتون استاد ډاکټر سید لقمان او همدارس په خوانی په پاکستان کې په خوانی ډیپلوماټ امیر ګران صاحب او په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحد شورا عالی مشر کاغلی بریالی میاخیل صاحب په خبرونه کې را سره میلمانه او تاسو قدرمنو اوریدونکو ولیدونکو نه هم ډیره زیاته مننه چې د ازادي رادیو نامو زمونږ خبرونه تعقیبوله
نوی روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه تر کلو کلو بخیجی زما لشیر د شهیدو تکلونو فریادونه تو چی جبا د پښتو وی زبا یما هی بن کړی پښتان زما لالونا تو چی جبا د پښتو وی زبا یما هی بن کړی پښتان زما لالونا تو چی جبا د پښتو وی زبا یما کری پګور کی اومین لیکل دبدو صفاتونا دهرمان پلم بو اسوم تیټن شوم اومین کړل مغروران تو سرنا چی زړ کی اسیر شوی بولوڅ ماکل ماته غدورو زنجیرونا کا تو فلک نا وړي پما وکړي ماجه کړي دی د خلکو
دی تلار کوله خو افسوس سیاد می واد کل وزرونه شبی وو دی بولان دی دمونا لاس می چکر د درد مند سر ساتو تا کہ ہر تو یہ راز پھلی وو لا سنا ہر آواز می د مظلوم د سر سپر شو ہر یو بیت می د محروم د زرگی خونا ما پشه ایر باندی وای ایرادونه شاید زینی